السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي میکروفون ساسه پروگرام دی ز فريده سياله مو تخنيكي چارجر سره میر احمد صفاي مخه توري د سره صلیب او سره میاشتي نړیوال فدراسيون وای د سمحال چی په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلي هم پیل شوی روان کال د هیوات دوا په درې ما برخه وګړي بشري مرسته اړتیا لري د سره صلیب او سره میاشتي نړیوال فدراسيون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له څلور د شولایتونو په درې د شولایتونو کې خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی په راپور کې ویل شوې دي د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د هیواد د چې دوه پدریم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د هیواد له وشکالي سره هم مخامخ دی د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوې دي چې خراب اقتصاد د خلکو وایټ کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډیر پور نه واخلي په راپور کې د ورکړل شو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور ستو اوسات پرسته وکړونه کې شپږچند زیات شوې دي پر راپور کې د خبرداري هم ورکړل شوې ده چې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي امکان شته چې وضعیت لدی هم بدتر شي نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو چې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري خپل مو څومره پور اخیسته دی او څومره اقتصادي ستونزې سره مخامخ یاست خبرونه ته څنګه کړی خپل ستونزې را سره شریک کړی او دا وایس چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره ارشوي یاست چې پور وکړي زموږ د سټډیو شمیره د 00 422 12 11 3 دا زموږ د واتس اپ شمیره ده هم د وسیم ګړک زنګ وکړي موږ به تاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو پاتې دا ونه کړم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب ده مجاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خبرونه ته مجاب صاحب کپ فایل کې راټوي چې دغه اقتصادي بحران چنډریوال سازمانونه پرې کید کوي چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته ویل چې درې دیرش ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري دغه کچې ولې په دې اندازې لوړه شوی ولې کورنۍ اړکیږي چې پور واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه علیکم هیله وړاندې کوم زه به یو دا خبره ورې زپه کړم چې تاسو وکړل چې څومره قرض مخیسته یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وی چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي کوم مهارت کوم منابع شته چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ بیرته قرض خلاص کړئ راځم دې ته چې ګوري په ټول د تاریخ کې افغان وګړي لایو بل څه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې بوو او د سلام په نامه کله بچ یو څوک احتیاج شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو هغه به داسې و چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات را ټول کل یا به چیرته کار وکړو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختمولای به خو اوس بیا د شل کال چې بیا ځنې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټه په اساس باندې هغه هم اوس لمنځه تللې دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه سله رحمي چې وا هغه همدلی چې وا یو د بل سره کومک چې وو هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاس ور کړی دی نو څوک یو لبل سره ډیر قرض نه کوي رضم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فزار منځته کړی دی د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح پینده لکه شپگ لکه مامورین رخصت شول. ده ده ترسنگ حق خارجی مؤسسات چی و یا پی استلام مؤسسات و یا نور مرکزون و حقه هم رخصت شول. و رسته طالبان را تک تخن یو دم څنګه شول خلق بیکاره شول او ار شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دین هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لاره وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي افغانان همدغه سپری خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند سامه توګه نشي پوره کولای ولاس پنجه ورسره نرموي نو څنګه دا افغانان څنګه دي لزيات او مشکلات سره مخامخ دي نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي میرمن او ماشومان لسوی تغذی سره مخامخ کیږي او څنګه دي دغه ورزنه چارې په ټکنې حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او څیره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک د تزلن نه خکې یا ډیر خلک زلن نه خکې چې شاته پور ورکړي دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو تارتیا لري او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو تار منوسی. آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وی چې یو بل نه پور واخلي؟
ګورې د توانایی خبره خو د سده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم خو بل عکس به داسې دي چې بیرته د قرض زندوي یواده خبره ده او بل باید د قرض ورکوونکي قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې پکار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوي یا خو ته پیسې لرې په اصطلاح د دو گری سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی نو دا څنګه ده دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خودوی باید څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي او د هوسونو لپاره قرض ونه خلی په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض ونه خلی او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت یعنی یو مهارت دی باید ولري یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دای څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې چې دي قرض ورکوي ځنې خلک خدای به اعتمادي چې در منځته شوې ده د خلکو ترمنځ او ډیره د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوې ده نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات تیزه ده سویه ما چې دلته حکومت باید لاس په کار شي دراز مدت قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي او بیرته دغه د قرض اخیستلو هغه کشتونه کم کړي نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو مجاب صاحب یو بل مسله رامنځته کیږي تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې اغه خونه مو بیان کړ کچېر کار ورسره نه لري بیرته ورسره د قرض ورنه کړي نو ستونزې سره مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخاوني سوک یو سړی کتم په اقتصادي وضعیت باندې ډیر یو تعادل حالت کې نیوي یا هغه کار ونه لري او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره دا ده چې د قرض ورکوونکي باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي یو خدای دې چې چاته باید څو موارد دي د قرض پخېستلو کې یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړی چې ته کاروبار کړی یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نزیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نه کړی او د دې د درآمد یا وظیفه پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري او د هغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړیم او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي خاصه د په موټرو کې د سلسله د موټرو په کاروبار کې مثلا زستانه یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې او دا سیستم ډیر روان دی دلته یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړیم او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونه ته په استلا سوق کوي نو څنګه باید وکړي دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي ترڅو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په استلا به ځای مصارف وکړي او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی وی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسيږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړی یا هغه تجملاتي ژوند چې د اصلي ژوند چې د هغه نه اجتناب وکړي دا وکړي ته نه د ملمستیاونه لا بد او سیاله او فرهنګ نه دڅخه دا وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پویږي چې په اصطلاح د سړی کوشش کوي از ما قرض به راکوي نو بیا هغه ډیر جدی نه نسی ټینګ هم نه نسی نو د دې داسې اکثر په افغانستان کې قرضونه داسې چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي هغه وی چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي او د یو نو د پخونه لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ضعیفیږي ورته
ډیر مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم اساس نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میل مستیاوي وکړي یا ځینی داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړی پورونه کوي او همدارنګه ځینی کسان چې کله پور اخلي هغه بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغه چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینی غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې غنی چې دا دوی خپل پیسې دي په دې به هم اساس نظر واخلو خو اوس یو وريدونکې قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشدان را سره ده تاسو ستړي مشه په خیر اغلی قاری صاحب تاسو راته وای چې په جوشدان کې څه حال ده هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه کوي
بلې خوره کې ما سلامونه قبول کا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستړی مشي په خیر اغلی قاری صاحب تاسو نظر او
ډیر شمو زو متاکل او ډیر شمې المام لري ما سلامونه دې قبول کی خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخ کې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض حسنه ورکړي او دا قرض حسنه چې سړی بندت ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي یعنی خدای تعالی خو موږ پورته چې اجنه لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پویږي په دې خبرو باندې دا قرض حسنه تقریبا د بینه تللې ده خو دا ولې تللې ده چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي او بل خبره دا ده چې قرض حسنه ولې د بینه تللې ده د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا د پور نشي خلاصولای نو یو مې سپورتیر شي دوه مې سپورتیر شي شپږ مې سپورتیر شي نو دا پور چې نشي خلاصولای هغه چا چې قرض اسنه ورکړي هغه خپل د قرض اسنه او د خپل ثواب به زار کی خو نه ورکړي د لرینه دا پور ولی نشي خلاصولای باج خلق لری نی ور کی او ډیر خلک نه لري بارا نشي ور کولای پرانو دا خلک دا قرض اسنه ور کوون کی بیا زار شي او بل بل پور ور اخستل دا شي دي چې زمور ډیر افغانان دا شي خلک خور کی مول بی کی پایا ته یو بی کی پایا ته پدی یو په توخانی نظام کې یا په وسنی نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل سو لکه مجاب سب چو ویل ډیر خلک بیکار سو هغه پور اخیستلو ته مجبور سو او یا بل خبره ده چې ډیری پیسې افغانستان ته رالی موږ ډیر لوړ معاشونه درلوده د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي کوم یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلی وای نیمه مو ذخیره کولای نن به اصلي ځانته سرمایه درلودي او بل خبره ده چې دا پور اخیستل ډیر خلک د شالی سم اخی د خراپاتو رواجات او انانات دا شوم انانات په مشکسته لکه درون ولور یا پرزن درنی میمانی یا پرزن یو د بل په شالی مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالی سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجی او بیا نشي ورکولای په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډیر پورته اړ دي یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی که معاش ورکه مکه پایت نه ورته کوي بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند نه دی ورکړی چا بل دا معلم قشر چې هغه د میاشت شپږ زره یا اووه زره تنخواه لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې وری کي او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده د هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې و دغو دغه خلک هم پور ته اړ دي نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي یو د بله لاس سره ورکړي او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري یو د بله لاس سره ورکړي تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی ستاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي په خیر راغلی
او مننه خوشاله اوسئ ګل وته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس سره مخترم البته سلامونه مجاب صاحب ته پښتون صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته
علیکم السلام
خوشاله اوسئ تقریباً چې خلک ملګری دي ملالي شو غره بیا حکومت ته یې چې فکر کوي چې ما کوم ګرځي نه مشکلاتونه زیات شي نو باید چې په وخت دا راځو افغانستان کې وګوره لکه پښتون سیاسي ویل په کار ده نو زیات تر وختو کې موږ وینو چې د خلک هم ساده پیسې په خپل وخت واده ورکي چې خلک دي چې ما مخکې ویل چې جنجال جوړي ځانته جنجال جوړي هغه کور قبيله او خپل خپلوان ټول سره خپه شي نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره ان هغه سوچ وي چې زه دا پیسې ورکوي چې امنیت ورکوي نو دا په خپل وخت ورکې سره چا سره خپې دیني هغه موږ غوړو چې یو څو کوي کله دیني کې مسله کې دا راغلي دي منالي چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختو کې چې ورسوي لګنه چې مخ کې ورکې راځي ثواب ورته اجر لري نو په وخت درځي چې افغانستان کې موږ تاسو په وختو کې نو دا یو کار نه کوي چې خپل خپلوان هم خپل خنیت هم غوړو چې سړی خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي نو هغه باندې بیا سړی پښیمانه نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکولې سو بیرته نو ته پیدا کوړې کو نو پدې کې کوړې داسې مشکلاتونه د افغانستان کې نو بیا موږ یې کو خلکو نشي باید خپل معاملو کې صادق اوسئ چې نو هغه کوم مشکلات یې سره پښیمانه نشي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه ورکړې چې مشکلات بنر راته نو دا چې موږ خپل سترګو لیدل خپل خپلوانو کې نو دا یو خپل برګام ته جوړ کړی دا تاسو نن ډیر مننه وخت چې دا مشکلات څنګه سره
مننه کور ودان محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د خپل اوریدونکو بم راوخلو بیا و ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي څوک یاست لکوم زموږ اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم محترم فریدا جان سیال خور سلامونه منی چې تا ته محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام تاسو مستری مشه زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسي نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالت د پور اخیستل او پور ورکول او دغه مسله څومره ده او حالت خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلتم پرې د ځان ته رسم ورواسته اکثره دا یو برته پورونه ورکوي مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې شوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو تر کولو لپاره روبل چا نه کېدای شي قرض وغواړي دا کېدای شي دلته نه دا تلسته جاری ده.
بیا خلک پور ورکوي کنه؟
نو دلته اکثره د شي پرې د جانې خدای غته تا غاښ شته له بده مرغه کته وصل کیږي نه پیګم شو وجهه.
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي. فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې دا چې په ټلیفون کې
ساسي شمال بالکل بالکل شمال دی هیڅ شک نه بالکل
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي. خو ساسي غږ موږ لرو تاسو خپل نظر وایي.
نو د موږ خو نظر دغه چې اکثره د شخلګي چې هغه پورونه کوي بلکې چې په عام کې د شي فرد جان له موجونه وته خبره نه وي دا اکثره دلته د شخلګي د بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په دابل د خفت بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا تور اخلي د شپور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کی د ډیر وخت لپاره به هغه پیسې شور پر کین ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځن غواړي پر ځن سره ور پر کی هغه دلته خو دې چارګان لاس تشي له بده مرغه مزاتي هغه هم له دینا سوې استفاده کوي هغه د بټوي وال کوم دي د خفت د بټوي وال سي دا اکثره ګروګانی ونی شي دا شایم ستل ته پکې خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې موږ اسوګان له رودلتم دا حساب کتاب ډیر زیات ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ په ګران هواد کې دی هم درته هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلا دا خوراک پروشي اکثره دکانونه یې دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د شکیږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخص دکان هر یو دکان شي هر تجارت شي هر تجار شي هغه چې کله ورځي کومې مخکې چې کوم پور او پور ځنی ولاي خرج نه کړی هغه ورکی او نور بیا شي ځنی وي شي بس یو لښنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان د مستر می پرې ده ځانې.
څومره د خلګي د سیمه خلګي غیزمن کړي په زنګړ ډول هغه چې به دغه بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملن ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبورې دي چې مغو سره کار وکینو.
بالکل سره نه جاي دی وینم مګ دې چې په دې کې شک نه استعمال دي لې دي خپل باندې خو الحمدلله دا شی مهم شي مثلا په ټول ول سره خپل کار نه کوم نو علاوه دې نه کوي ځنه کوم په نور خلکو مې مزر درد کوي چې کله خپل یو وخت باندې مونږ دې شک نهسته ما خپل باندې ډېر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا د کبال کار کوي د کاغذونو ټولې له دوه سره هم ډېر کسان کوم مزدوري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دې دې رو میاشت باندې په هغه باندې غفورونه دي خپلې مثلا دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم د کبال دوه سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په ورته ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د خلکو چې هغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال تور کزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سودا جنې سم او چیرته ناغيري کوم چې مثلا زور به کم او دې چې هغه دکاندارم د چسپ نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې یو پښتنه وکم له محترم منصور مجاز او فشار سم چې د تاسو پروګرام کې نه نه منصور مجاز صاحب خوشې د غټه رغه خاصه ده الحمدلله نو دې ته پښتنه دې ما ده چې هر هغه څوک چې هغه چې نه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېر مجبوري وجه نه څوک چې نه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په یوه کې د دې نه نه شي عام ولس مرسته کولای شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یا غو په دې باره کې څه دلچسپی لرلی شي او دې خلکو سره څومره مرسته کولای شي همدغه یو پوښتنه د مجاب صاحب نه د ما ده کدی ورته جواب راکړي
ډیر مننه حتما مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو زنګ وهلې او هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مجبور دي چې دغه کسانو چې پوري کړه دی ورته کار وکړي د سونز مشارکې کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د دې اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه قاری صاحب په دنیا او د بلورم په دنیا باندې خبرې وکړې زرملوال صاحب هم خبرې وکړې لدرې وړ مننه ګورې زب حلال راشما یو لږ جدي خبرې به وکړو ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض مننه دی حتی ستاسو دوست نه هم یا مثال چې د نوح علی سلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی سبا جنازه دی یا د داسې دوه اشخاصو عکسونه په رسم کړی دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خپه ویم راځم دې ته بل مهمه خبره ده چې وزده د بحث داسې باید وکړم څوک خپه نشي هم قرض واخستونکی هم قرض ورکوونکی ګوره څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي پخه ډول نا ورته ووی یي ولاره وروخی بل څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وخی چې مثلا زکه دغه کاروبار مده یک تا ته قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح لمنځ دی یا ضعیف کیږي بل خبره ده چې یا ورته وی چې سیستم می کمپیوټری دی د هریدلو مشکل لرم نشن کولای چې بیا ستاسو دروازه ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه یو ده خبره ده بل خبره ده چې قرض د دریم شخص په غاړه ورواچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه درکړې قرض نشم درکولای او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې اټس باید قرض ورنه کړي هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي خو قرض ورکوي بیا څنګه وي د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د غیر کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکړي راځم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي د څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم زباید یو شل نفر ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان اجز جان د بل بغلان د بل په اصطلاح اورور چې و دینه زدا لیست کما بیا دیتو یم چې شل زر روپۍ خو په کار دی دیتو بیا یم چې ل 50000 نه تر شل زر څومره مو تر کولای شي زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زر په کار دی نه 50000 په کار دی نو دته به څو وی چې د 50000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي نو دا څنګه دی هغه 50000 خو باید مو تر اخلي دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي څنګه وشي دا یو ښه تاکتیک دی خو د دې ترڅنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي داسې قرض موږ وانه خلو مثلا زستانه بعد از قرض وانه خلم چې تاته ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح بیا خور میر یا په اصطلاح اولاد ورکوم د نجونې دی په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت بعد د قرض په بدل کې ور نکړل شي راځم د زرململ سره پوښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د ذکر لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې توک د پانتون نه پاریخ شي هم قرض ورکوي مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کړي اما په افغانستان کې قرض وس مطلق بنده یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي او مخکې په اصطلاح د خصوصي بانکونه وو چې هغه به قرض ورکول زما هم د یو پیشنهاد وو موجوده په اخر کې کومه چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي قرض د څنګه وي د هم خلکو ته لار چاره وروخی د قرض خلاصولو او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهی ورکړي
او یعنی د دې قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او فعلا په افغانستان کې داسې اداره وجود نه لري چې هغه دې چاته قرض ورکړي، افغانان د احتیاط کوي او ډېر مصارف او بېځایه سیالۍ دې نه کوي، هغه په وطني اصطلاح د خپلو سړکو سره د پښې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته ده او نه خپله حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب قدم راته وای هغه کسان چې بیا بيخي بي وسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه وال دي وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني دي چې واز مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورني و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوی پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین ده؟
ګوره زه خود از موږ په خپل کوڅه کې دلته مېرمن ناستې وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زویه مې افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم. او لټول افغانان څخه مې د خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي. هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي یا هغه په اصطلاح خیراپاتی مراسم چې موږ په ټولنه کې د ځنې مناسبتونه دي، هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅې د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته، دغه په کت څنګه کې سوال کوي. زی وینم دلته نانبایی په مخ کې ناست دي او یو بل شخص دی چې ختمې وي مخامخ کور کې ورته د یوه قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ مو شناختم و مخامخ هر ورځ په نانبایی کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کې ناستلې، زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمنې نه ویني نو چې بس بل وروره راځک شولو چې د دې هغه باندې ذکرمه بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډیره خبر دی وکړه ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو. نو په هر صورت د فکر کې چې د ختم وکم مشکل به مې حل شي، خو که غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي، نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری سپا جوزجان کړي یور د ووی د حج اوقاف ریاست د لارډ شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکي. او بل د دې تر څنګه خبره ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي. اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصله ولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمينه مساعده ده هغه به څنګه وکړي؟ یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خوره چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرات ته چې زده کېدلی شي. تر دریو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب کړي هغه ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نانتر ورتوی تروی هغه به موږ مور راکول هغه مخړل بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتۍ کې به مې کار کړلو پلمه یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل. نو دغه سی کار میکرلو منډه تر نه میکې توجه میکړه ایت نو مو خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه د اخیستې ما د دوه ورونو پیوه ورځ بدونه وو پلار او هغه نور تر مې وچه د بعد موږ د مجلل مراسم ونې سموي چې نه فقط غوخه راوړې او به ورواچو خلکو ته ورکې. موږ ته چتر وسه یو قلم کتابچه نه درکړې زما کلیوال بغاک اوري زه به چې قرض راتلمه موټر کې دلته مې بل څه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته به چې راتلمه. نو په ټوله کې باید موږ هغې ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو. علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې تر څنګ ما خپله د میرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتي دي. ما میرمن هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځنو خلکو په اصطلاح کنایه ویلې، خو زه هغې هېڅ په کیسه کې نه اوسېدلم. نو ما محدود هغه مراسم ونیول، اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي، د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت، ټول ژمی موږ په پیتاونو کې تېروو، وړی په اصطلاح سیورو لاندې وو، او نه غرونو ته مراجعه کوو. په غرونو کې درې پابریکی دی، یا غرد غرونه دی، اوبه دی، او په اصطلاح ځمکه ده زراعتي. زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی، څوک توجه نه کړي ورته. او که څوک وي چې داسې دا خبره هغه ده، یعنی وي که څوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي. په ګلدان کې د یو شی وکري، د بام نه د په اصطلاح وري بي په اصطلاح راټول کړي. اوس دغه په کابل ښار کې یا په اطراف کې یو انګور څوک نه لري. یو انګور په کور کې فقط درې لوشتې ځای ته ضرورت، نور د په بام چیله ورته جوړه کړي. هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچۍ ولري د اصلو. همدغسې خیاطي ده، په اصطلاح د کتاب کې ذکر کړي، په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج څخه خلاص وو. او هغه څوک چې کولای شي زده کړې وکړي، هغه د خپلو اولادونو باندې زده کړې وکړي، جدي زده کړې وکړي، مصرف دې پې وکړي، او مکتب ته دی وردی، کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورته ونیسی. نو زموږ اکثر ځوانان زه چې فکر کوم شپږو اولاد ایوي، یو تحصیل ته لیږي، نور ترپګنات ته وبدی، او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وي، بدماشۍ ته ساتلی وي. ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې، سن عمر کې که اوسېږو، موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي، په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ډیرې ګټورې خبرې مو وکړې. هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسې د دغه خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسي، دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي. اوس په اوریدونکو راوخلو، سلام، ستړي مشي.
علیکم السلام پرید جانې، خور سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبیولا زابلای د شیبه لغزنی خبرې کوم.
زابلای صاحب لغزنی نه بخیر اغلی، ساس نظر اورود پورونه پړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی، خلک پکې پورونه اخلي او کنه؟
ډیره مننه خوري بیا د زابل پر نورې ځما. ډاکټر صاحب ډیری مفیدی خبرې جالب شه بحث روان کړی ده، ډیره ګټه ورنه واخسته. نو د زابل پاک دم نه درته ویلای سم خوري، یعنی اده چا خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بیا وزدي، او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي. او لکه څنګه چې یو مثال غوندې سوې ده، وای د پور دروازه بند ده. نو زابل کې تقریبا محدود اسمیر کسان به یې همدا سوال تر لاسه کوي، چاته قرض ورکوي. هله د سیداسې کسان نورم ډیر پیدا سي، ځکه چې کاملا ثواب لري. نو په زابل کې البته لنیک مرغ د بادانو باغونه ډیر دي. که څوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي، نو هغه مقابل کس، هغه تجار کس، هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي. مثلا د بادانو من اوس په زر افغانۍ خرڅیږي، خودت په 1500 افغانۍ ورکوي. وای ته سي ما ته یو کال ورسته، یا مثلا لس میاشتې ورسته بعدن برکوي، اوس په 0 روپۍ دي، خو زه تا ته په 1500 درکوم. یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي. نو دا رقم معاملې که د وړو حساب سي، مثلا په 4000 افغانۍ که یو کس وړو ته زړه پیدا کړي، په 4000 افغانۍ د وړو پخه ګونۍ ده، پخه بوجۍ ده، خو دی په 6000 بیا ورکوي. نو داسې معاملې هلته روانې دي. خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي، وایي دا معامله ښه نه ده، یو ډول سفت اوړي. خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بله چاره بله لاره نشته، همدا لاره داسې کېږي. لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل، ورته سلام هم کوم، ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي، ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي، ډېر دربدره شوي دي. دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکني کړی دي، خو یو تعداد یې بیا متاسفانه باید ووایم چې د دومې کوژدې لکه هم کوي هغه دومه کوژده که څوک کوي سل فیصد به هغه اقتصاد کوي او څوک شتمن ووسیم بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي. یو لوری هلته څه نه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي، بل لوری اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو، ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي د په ودونو کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري نو زه سیالي کوم، پښتني کوم، پښتو ژبه کوم، باید سل فیصده واخلم. نه، ته داسې کندې ته لویږې چې بیا به را اخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پوښتنه نیم مهرباني سر خور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته په کتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله، نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرته کولای شي نړۍ سره. ډېره مننه.
کور ودان ژوندی اوسي. زابلي صاحب چې د زابل نمو د غزنی نمو اړیکه نیولې وه او د زابل وضعیت مو راسره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو، خو همدرد له لغمان نه راسره ده. همدرد صاحب تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسې نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم
السلام. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره د موږ مخه ده کنه. بعضی سړی بس دا قرض د څه غنی لکه هغه سړی څه غلا کړی او بس ناشې دلته او مسخط سړی په انتظار شي اوسې څوک قرض وغواړي. نو کنه او بعضی خلک د سی سی مثال خبرې هغه چې قرض واخلي هغه یسې یریږي نه کنه. اکثره خلک داسې دي چې بیا خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه سې یو شی اخیستی یا هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان څه سي بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکاندار یو که هغه غوي کنه لورین کوي هغه حضر نه خکې چې په اسانۍ چا سره قرض ونه کړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي وی د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کوم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا به تېم. ما خپله داسې خلک ګولي ده خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي ورو که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس دما قرضدار دی. او داسې خلک هم پکې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساته سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساته سبا دې د پنځو مرک.
بلکل بلکل، ډیره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، یو پوښتنه یو موضوع موږ تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد ده، خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا د دوی کار وکړي دغه خبره منفي سره غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې یا په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره، په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ضعیفې که دا اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نو به انګیزه کیوی دا په اصطلاح د حکومت ځکه افغانستان وس په د پیسو په خزانه باندې ده، یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، دغه د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو، یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي، خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي، خو رسمي قرض چې دی په مطلق ډول بند دی، د بانکونو له خوا نه، خصوصي نه هم د حکومت له خوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چې دی در په ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یو پروژه نشي کولای چې په اصطلاح هغه په لاره باندې وچې زموږ ټول زیربناوې خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته کراش په اصطلاح ته یو د صحي مراکز وګوري، تعلیمی مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، دا یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي، یعنی په نننۍ عصر کې ا دې تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې دی د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو دا ګوري هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کال ډالر کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي، دغه اعداد او ارقام خنه دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنې په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شو، بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو. د چې ولې داسې ناڅاپ پرې شو، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده، په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د غوی اړیکه به بیرته راوخلو. خبرونه کې به وصل کړو، د خبرونه وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد زابلي صاحب پښتنه هم و پښتو چې ویلي و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم نو پښتو او همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهالیا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کوم لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر و پښتو اوس یو لاندې د مخلو.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا ازادي رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
باید یادونه کړم چې ازادي رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی، اتال او ټال. دغه پروګرام کې لیما اورانګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیرې یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شیرونه ووایاست، ورسره پڅنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شي، ورسره پڅنګ کې تاسو د خپل خوخي سندري غوښتلای شي. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو د خبرونه اساسي په پیغامونو خستکیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوې دي، تخنیکی همکار شریکه وچی اړیکه بیرته شو دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده ک وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو. ځینې پښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې پاړه مخته سره جواب وایي او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کوم پښتنه چې و د به هم ورنو پښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلی وړ ده. ولی تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي کاغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولی شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه میلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دین څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول انجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپل پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکول شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یو لنډ د واخلو بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاریکا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پوښتنه ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړې کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړي، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کې اوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلی وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چاري، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گناہ تو مت کڑا ما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب بخ پلا گر نلاڑ شم تم رو آیا چمینا نہ کما پما دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی زماڑم بیش بابا پگور دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مر گتا خوز دزم کی ماں لکھڑ ماں دکڑ پلنگا رات کینا سما دخ پو گتو نو بس چکونا تازه بنگرو شرنگ بختور دے سہر منزل میں بنگڑی ستاپا سبینا دمی پوینا کے شاملیے سما پر رگ کے ہم تو گر سے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتیروں ایمان نند بیا پیو فتنا راتیروں خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا سم زلفان ندی اوتار پشملا راتیروں زلفان ندی اوتار پشملا راتیروں یا چی مغرور بھی ردا سی خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کڑی پیا دی زینا یو تاویز گر ہندو لزما
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ساور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د آزادۍ راډیو په لنډو سپو 19 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
مرے پاکو کو کھوکے پل جانان میں لٹھوا مور خرمان میں لٹھوا پل میں پیر کے لا سکھے ری پل